څلور بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو د بندیانو د خوشي کولو له ژمنې سره سم نن سل تنه نور طالب بندیان د حکومت له محبسونو آزاد شول. د کورونا د وبا او کمکي اختر نور اړوند راپورونه او اونیز پروګرامونه هم لرو. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، دا خبرونه زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې ستاسو پام د خبرونو اوریدو ته راګرځوم چې فریبا ظاهر چمتو کړی دی.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی، د 2000 طالبانو د خوشی کېدو لړۍ نن دوشنبه د سلو طالبانو په خوشی کېدو سره پیل شو. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې 501 نوي کسان په کورونا وایروس اخته شوي دي، او اروپایي حکومتونو نن د 15 د کورونا وایروس په تړاو لګیدل محدودیتونه په تدریج کم کړل. د خبرونو تفصیل، د 2000 طالب بندیانو د خوشی کېدو لړۍ نن دوشنبه د سلو طالبانو په خوشی کېدو سره پیل شو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د بندیان د ولسمشر اشرف غنی د تیر ورځې د ژمنې پر بنسټ چې ویلي وو د بندیانو د خوشی کېدو لړۍ به چټک سي را خوشی شوی دی. د دې شورا د سولې او ملکیانو د خوندیتوب د برخې مشر انتظار خادم نن د 15 ازادي راډیو ته وویل:
نن الحمدلله زموږ تخنیکی ټیم پر دمنې کار وکړ، موږ سل نفر د باګرام نه خوشی کړ. سبا به دغه سلسله جاري وي او همدارنګه به په مخ باندې ځو تر څو د فرام فرمان د نس سره اول 1500 نفر خلاص شو او تر څو باندې مغالي مذاکرات تلار هوار شي بیا به دغه سلسله دغه جریان لري.
ولسمشر اشرف غنی د اختر په لومړۍ ورځ اعلان وکړ چې 2000 طالب بندیان به د افغانستان له زندانونو خوشی شي. شغلی غنی نن دوشنبه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ورسره په ټلیفوني خبرو کې دا اقدام ستایلی او ویلي دی چې د طالبانو د اوربند په وجدولو به فشار راوړي. مایک پامپیو له ولسمشر غنی او د افغانستان د ملي روغې جوړې د شورا له مشر عبدالله عبدالله سره په ټلیفوني خبرو کې دا هم ویلي چې امریکا به د تشدد کمولو او د بین الافغاني خبرو په ترسره کېدو ټینګار وکړي. په همدې حال کې د امریکا د ملي امنیت شورا ویلي چې د سیاسي روغې جوړې لپاره د افغانانو ترمنځ مخامخ خبرې د سولې پر لور تر ټولو غوره لار ده. تر دې مخکې افغان حکومت زر او طالبانو نږدې 250 بندیان خوشی کړي دي. بل خو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له حکومت څخه غوړي د هغو طالب بندیانو په اړه چې له بنده خوشی کیږي معلومات له خلکو او کمیسیون سره شریک کړي. دغه کمیسیون ویان شکر الله مشکور نن ازادي راډیو ته وویل چې د جنگي مجرمینو په اړه باید محتاطانه چلند وسي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هر هغه حڅه چې د سولې د راوستلو لپاره اغیزمن تمام شي دغه تقبل کوي. په زمن کې د بندیانو په تړاو باندې باید دا وویل شي چې دغه بندیانو معلومات باید له ولس سره، له بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او نورو ادارو سره شریک کړي شي تر څو هغه بندیان چې هغوی جنګي مجرمین دي د هغوی په تړاو باندې محتاطانه برخورد وشي.
په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون د اقدام د سولې پروسې د پرمختګ لپاره ګټور بولي، خو اندېښنه لري چې که طالبان د سولې بهیر ته صادق نه وي نو د ولسمشر غنی دا پریکړه د جګړې ډګر ګرمولای شي. د افغانستان د امنیت وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې 501 نوي کسان په کورونا وایروس اخته شوي دي. دغه وزارت معلوماتو له مخې په دې سره په افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر 11,103 تنو ته ورسید. په هغه پیغام کې چې د افغانستان د امنیت وزارت نن دوشنبه رسنیو ته استولې راغلي چې تیر ورځ 1,015 نوي لابراتواري ټیسټونه ترسره شول، او په خبرې په همدې تیرو 24 ساعتونو کې یو کس له کووېټ 19 ناروغۍ څخه مړ شوی دی. په ټوله کې له دې ناروغۍ څخه افغانستان کې 209 تنه مړه شوی دي. په داسې حال کې چې دا وایروس په چټکۍ په افغانستان کې د خورېدو په حال کې دی، د امنیت وزیر فیروز الدین فیروز ټینګار کوي چې که هیوادوال د کورونا ناروغي جدي ونه ګڼي انساني ناورین به رامنځته کړي. د جلال آباد ښار د څلورمې ناحیې اړوند د شیشم باغ په سیمه کې نن له غرمې وړاندې د تیلو په یوه پمپ سټېشن کې اورلګیدنې 2 تنه وژل او 8 نورې ټپیان کړل. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې له ځای د ننګرهار سیمه ییز روغتون ته لس تنه ټپیان وروړل شوي وو چې په خبره یې 2 تنه د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. زموږ غلا ازادي راډیو اوري. اروپایی حکومتونو نن د می 15مه د کرونا ویروس په تړاو لګیدلې محدودیتونه په تدریج کم کړل. تم د محدودیتونه د رواني اونۍ په اوږدو کې نور هم راکم سي. په همدې حال کې په امریکا متحده ایالاتو کې چې د کرونا ویروس له کبله د مړو شمیر په کې نږدې 1,00,000 کسانو ته رسیدلی، خو خلک د اوړي رخصتیو په پیلېدو سره په پراخ شمیر د اوبو غاړو او نورو عامه تفریحي ځایونو کې راټول شوي دي. او د هغو 15 ایرانی تیلوړونکو کښتیو چې وینزویلا ته تیل لیږدوي لومړنۍ کښتۍ یې د وینزویلا نږدې بندر ته چې د دې هیواد د تیلو دولتي شرکت پی ډی وی اس ای چاري سنبالوي ورسېده. دا په داسې حال کې ده چې د متحده ایالاتونو او د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ چې واشنګټن پرې بندیزونه لګولي کړکېچ روان دی. د کښتیو د لارو څارونکو ادارې د معلوماتو له مخې د ایران د تیلو دغه لومړنۍ کښتۍ پرون د وینزویلا اوبو ته داخله شوې ده. دا کښتۍ د وینزویلا د پلازمینې کاراکاس ته لویدیز په 50 کیلومتري د ال پالې تو بندر ته نږدې لیدل شوی ده. د ایران تیلوړونکو دوهمه کښتۍ د شنبې په ورځ د کارابین بحیرې ته رسېدلې او بله کښتۍ هم په اوس وخت کې په اتلانتیک اوقیانوس کې مزل وهي. د خبرونو پای.
زموږ غاګله آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. و باورې چې د 2000 طالب بندیانو د خوشی کولو په برخه کې د ولسمشر لژمن سره سم حکومت نن سلطنه نور طالب بندیان له بنده خوشی کړل.
نن مسل نفر طالبان خوشی کړل. د طالبانو د زرکسیز لیست مخ خوشی کړل. توقع مزر نفر خلاص کړیو.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د حکومت لخوا د قرنطین د دوام له اعلان سره سره په پلازمینه کابل کې خلک له هم ګرځي او میلو ته ځي. په نورو موضوعاتو کې د کونار خلک د لوبو پر هغو وسایلو د بندیز غوښتنه کوي چې په ماشومانو کې د تشدد فرهنګ پراخوي.
زه په دې کې دولت ځکه ګرم بوله مزوم چې د ټیکس نن تیر شي د در لپاره په هغه ځای چې دا راوړي په هغه سرحداتو کې په هغه ګمرکاتو کې هلته باید مخنیوی وکړي دغه پلاستیکي ټوپک او تمانچې.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په یو شمیر هیوادونو کې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره د لګول شویو محدودیتونو لري کېدل دوام لري. د خبرونې په دوهمه نیمه کې به د امنیت او سالم چاپیریال او سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه واورئ. زموږ غاک له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي نن یې 100 طالب بندیان له بنده خوشي کړي دي. د دې شورا د سولې او ملکي وګړو د خوندیتوب د برخې رئیس انتظار خادم ازادۍ راډیو ته وویل دا بندیان د ولسمشر غني د تېرې ورځې له ژمنې سره سم چې ویلي و د بندیانو د خوشي کېدلو لړۍ به چټکه شي خوشي شوي. ولسمشر محمد اشرف غني د اختر په لومړۍ ورځ اعلان وکړ چې 2000 نور طالب بندیان به هم د افغانستان له زندانونو آزاد شي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو سازمان د حکومت لخوا د طالب بندیانو د خوشي کېدو د لړۍ د بیا پیل هرکلی کوي او وایي هیله لري چې له دې سره به د بین الافغاني خبرو لپاره زمینه برابره شي. اجمل تورمان د موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان امنیت شوروي د ولسمشر غني د دیج منی پر بنسټ چې د بندیانو په خوشی کېدو کې به چټکتیا راځي نن 100 طالب بندیان له بنده خوشی شول. د دغه شورا د سولې او ملکیانو د خوندیتوب د برخې رئیس انتظار خادم د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې سره د افغان حکومت لخوا د ټولو خوشی شویو طالب بندیانو شمیر 1,100 تنو ته ورسید.
نن مسل نفر طالبان خوشی کړل. د طالبانو دغه 15 کسیز له لیست مخ خوشی کړل. توقع مزر نفر خلاص کړي وو او د ولسمشر د تیرې ورځې اخري پیغام سره سم د 2000 نفرو د خلاصون لپاره تابع نیول شوی ده.
خاغلی خادم ویل چې دغه 100 طالب بندیان د بګرام له زندان خوشی شوی او په خو هم بندیان د بګرام په لچرخي او ولایتونو له زندانونو خوشی شوی دي. نو موږ هیله مند شي د بندیانو د خلاصون او تبادله بیا پیل به په افغانستان کې د ویتلپات سولې لپاره زمينه برابر کړي. خاغلی خادم وایي چې له حکومتي زندانونو د طالب بندیانو د خوشی کولو لړۍ د طالبانو د حملو د شدت لامل درېدلې و. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د اختر په لومړۍ ورځ د 2000 نورو طالب بندیانو د خوشی کولو امر ورکړ. ولسمشر مانی د خغلی غنی لقوله ویلی چې دغه اقدام د حسن نیت او د اختر پر ورځو کې د طالبان لخوا د اوربند اعلان په خبرګون شوې ده. د افغانستان امنیت شوروي د طالبان لخوا تر اوسه 215 بندیان خوشی شوی چې د دوی په وینا پوځیان، ملکی کارکونکي او عام خلک پکې شامل دي. د امنیت شورا د سولې او ملکیانو د خوندیتوب د برخې رئیس انتظار خادم د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د دې اندېښنې په ځواب کې چې د جنگي مجرمینو په برخه کې باید محتاطانه چلند وشي وایي چې د دې بندیان د خلاصون پروسه کې به د کمیسیون نظر هم اخیستل کیږي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون ویان شکر الله مشکور نن ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې له هرې اخی هڅې هر کله کوي چې د سولې دراوسل لپاره اغیزناک تمام شي، خو حکومت باید د هغو طالب بندیانو په اړه چې خوشی کیږي معلومات له خلکو او کمیسیون سره شریک کړي. د روان میلادي کال د فبروري په میاشت کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمن د لاستیک شوی هوکړې لمخې د بین الافغاني خبرو تر پیل د مخه باید افغان حکومت د طالبانو 15,000 او طالبان د حکومت 1,000 بندیان خوشی کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقوقو سازمان مشر لال ګل لال د حکومت لخوا د طالب بندیانو د خوشی کېدو د لړۍ لبیا پیل هرکلی کوي، وایي هیله مند دی چې په دې سره د بین الافغاني خبرو لپاره زمينه برابر شي.
باید د جنگي اسیرانو تبادله صورت ونیسي، جنگ بند شي او د بین الافغاني خبرو لپاره زمینه او د باور فضا رامنځته شي.
د افغانستان امنیت شوروي د افغانستان له حکومتي زندانونو په دغشان د ولسمشر د امر پر بنسټ د طالب بندیانو د خوشکېدو لړۍ روانوي. طالبانو د 2000 طالب بندیانو د خوشکېدو په تړاو د افغان حکومت له تازه اقدام هرکلی کړی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت شوروي د 2000 طالب بندیانو د خوشی کولو په لړۍ کې نن سلطنه وسلوال طالبان چې په محبسونو کې و لبنده خوش شول. یو شمیر سیاسي او حقوقي شنن کې د 2000 طالب بندیانو د خوشی کېدو په برخه کې د ولسمشر غنی د اعلان په اړه وایي چې د حق العبد موضوع ته باید جدي پاملرنه وشي. د سیاسي چارو شننکای او د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر وایي دغه اقدام ولسمشر غنی د نړیوال فشار په نتیجه کې کوي، خو نړیوال باید افغان حکومت ته دا تضمین هم ورکړي چې د دې بندیانو د خوشی کېدلو پایله به اوربند او سوله وي. اجمل تورمن له ښاغلي رنجبر سره مرکه کړي او په سر کې د ولسمشر غنی د دې تازه اقدام په اړه ترې پوښتلي دي.
زه په دې عقیده یم چې دغه اعلان د خلاصون دی او تعداد نورو او دې پروسې ته ګړندیتوب هغه پایله دی هغه فشار دی چې د نړیوالې ټولنې لخوا په رئیس جمهور باندې راغلی دی او دی مجبور و چې دا کار وکړي. د موږ ډېر ستونزه ډېره زیاته له نړیوالې ټولنې سره ده چې هغوی د موږ قوانین په خو لاندې کوي، د موږ اساسي قانون ته اهمیت نه ورکوي. دغه موضوع خو ډېره مهمه ده، ځکه یو تعداد افراد دي چې هغوی واقعا هغه ډېر لویو جنایاتو باندې لاس پورې کړی دی. هغوی خلک وژلي دي، انتحاري حملات کړي دي او ملکي خلک پکې ډېر وژل شوي دي. دا کار تکیږي هم باید په داسې شکل وسي چې سلسلو کې پایله اوربند او سوله وي.
ولسمشر دغه اعلان کړی دی، اوس که فشارونه وي یا هر څه وي یا د نړیوال ټولنې غوښتنه وي، اوس څه کول په کار دي چې دغو زندانیانو د خلاصون په پروسه کې هغه باید په پام کې ونیول شي له حقوقي نظره؟
نو دا خو حقوقي مسایل ته څوک توجه نه کوي. هغه خو ډېر بربند واضح دي، هغه چا چې مرتکب دی جنایت شوی دی د هغوی هغه دوسی باید بیل شي، هغوی سره ځانګړی برخورد وشي، په هغه قسمت کې باید هغه حق العبد هیر نه شي. دا خو د طالبانو فکر نه کوم چې دا رقم یو اسلامي عقیده ولري چې حق العبد تهیس توجه نه کوي. هغوی په دې موضوع هم همیشه ډېر فشار راوړی دی او که دا فشار دا رقم چې دوی په دغه جنګیالوی نه وي او په نورو خلکو وي، دا خپله بیا پښتنه به سره وړي. د زر خاطره باید دغه نور زندانیان چې خوشي کېږي په دې کې دغسې افراد باید هغوی سره بیل یو برخورد وشي، او هغه برخورد هم زه فکر کوم چې په آینده کې په اوږد واټن کې دا د طالبانو په ګټه ده چې هغوی خو دا رقم تیږه باید کېنه دي چې بیا پس بیا ونه شي کولی
چې بیا بل رقم تصادم پاینده کې ونیسي.
اوس کې یو سیاسي اړخ تر دې موضوع را شو، آیا فکر کوئ چې دغه طالب بندیانو خوشی کېدل به ک د سولې پروسه بریالي نشي، د جګړې له شدت سره او د تاوتریخوالي سره به مرسته وکړي او ډیر وشي؟
ما همیشه دا موضوع ته ګوته نیولې ده. لمدې لپاره زه وایم چې حتی موږ کېدی سي چې په ټولو شیانو سترګې پټې کړو، حتی په قلب باندې سترګې پټې کړو، قوانین هم په لاندې کړو، مګر یو ضمانت باید دي، یو تضمین باید دي. همدغه نړیواله ټولنه چې یو اخیس په زموږ په دولت فشار راوړي او په پاکستان هیڅ نوع فشار نه راوړي، او بلکې هغه همغږي ورسره لري، باید دغه ضمانت هم ورکړي چې دغه دغه بندیان چې خوشي کېږي نو دا حتما پایله اوربند ده. مهم اوربند دی که موږ رښتیا هم اراده د سولې لرو، او بیا پلمې کوو، مختلفې پلمې کوو او په اوربند نه کوو، وینه سویدنې ته ادامه ورکوو، نو په فضا بجنګ کې خو امکان دی نشته چې خبرې وشي. خبرې شروع کېږي باید شروع له اوربند نه وي، حتی مخکې له شروع نه باید اوربند تامین شي او خبرې شروع شي. دغه ضمانت که نړیواله ټولنه ورکړي، زه حتی په دې عقیده یم چې دا کار باید وشي، حتی ټول د زندانیان باید خوشي شي.
د سیاسي چارو شنونکي د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د 2000 طالب بندیانو د خوشی کېدو په تړاو د ولسمشر اشرف غنی د وروستي اعلان پر حقوقي اړخونو رڼا اچوله.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
کابل خروالی وای ل ټولو هغو تفریحي او د خلکو د راټولېدو لزاینو چې په دې ادارې پورې اړوند دي څار کوي او هیڅ چاته د قرنټین د ماتېدو اجازه نه ورکوي. د کابل خاروال داود سلطان زوی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې په دې اړه د خلکو لنم راستي شکایت وکړ او خبرداري ورکړ چې که خلک د خپل صحت په هدف د تاګ راتګ بندیز مراعت نکړي نو ناوړه پایلې به ولري. لبلې خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي او له پولیسو سره د قرنټین په برخه کې مرسته وکړي. له کابل اکرام الله اکرام راپور راکوي.
سره لدی چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د اختر په ورځو کې د سلسله قرنټین خبرداري ورکړی، خو د دې خار په واټونو او میله ځایونو کې د خلکو غنی غونی ته په کتو د کابل خاروالی وای د کابل خار اوسیدونکو د اختر په ورځو کې قرنټین نه دی مراد کړی. د کابل خاروال داود سلطان زوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه د خلکو د نه همکارۍ لامل شکایت وکړ او د کورنیو چارو له وزارت غوښتنه وکړه چې د قرنټین په برخه کې باید لا نور جدیت کار واخلي. نوموړي د ازادي رادیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې تیر ورځ د کابل خار او د قرغې په میله ځایونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته وویل، دوی قرغه د یوې شخصي موسسې لوري کنټرولېږي او دغه شان مکریانونه ځانګړي تصدی ده. د دې تر څنګ انتظامی مسایل په پولیسو پورې اړه لري، کوم ځایونه چې موږ پورې اړه لري هغه تړلې دي. تاسو پوهیږئ چې په یو شپږ میلیونی اوسیدونکو خار کې خلک د کورونا وایرس د کنټرول په برخه کې هیڅ سمرسته نه کوي. باید خلک پوه شي چې دا د دوی د روغتیا لپاره ده. دلته د خلکو مرسته ډیره مهمه ده. خاغلی سلطان زوی خبرداري ورکړ چې که خلک د خپل روغتیا په خاطر ګرځي بندیز مرات نکړي نو د بدو پایلو مسولیت به پر خپل غاړوي. دا په داسې حال کې ده چې لختر یو ورځ وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وویل د اختر په ورځو کې به د کورونا وایرس د لاخ پرېدو د مخنیوي په هدف د کابل خار سلسلنه قرنټین وي. دغه شان د عامه روغتیا او حج اوقاف وزارتونو هم له خلکو غوښتي چې د اختر په ورځو کې د خپل خپلوانو کورونو ته لورتګ ډډه وکړي او په خپلو کورونو کې پاتې شي، خو لیدل کېږي چې خلک دې خبرداري او ته پام نه کوي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دا مسله یوازې په پولیسو پورې اړه نه لري، باید خلک هم مرسته وکړي. د دې وزارت ویان طارق آریان
شیوی برخورد که پولیس با مردم
گرفته او دی وای د کرونا وایرس د لخ پرېدو د مخنیوي په هدف باید د خلکو او پولیسو ترمنځ دوه اړخیزه همکاري موجوده وي، ځکه دا هر څه په زور او تشدد نه کیږي، خو موږ پر وضعیت کنټرول لرو. که هوټلونه او میله ځایونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ولیدل شي نو پولیس به خامخا لاس په کار شي. خاغلی آریان خبرداري ورکړ چې که خلک په دې برخه کې مرسته ونه کړي او په خپلو کورونو کې پاتې نشي نو د کورونا وایرس لامل به انساني ناورین رامنځته شي.
له کابل د ازادۍ رادیو د خبريال اکرام الله اکرام راپور مو اوریده. په غزنی کې میرمنې وایي د جګړو نا امنیو او د بې ثباتۍ له کبله اخترونه سخت کمرنګه او پیکه شوي دي. یو وخت په غزنی کې د سړو ترڅنګ د ښځو اخترونه هم رنګین وو. حبیب رحمان تاثیر له یو شمیر میرمنو سره خبرې کړي او دا راپور یې چمتو کړی.
په داسې حال کې چې غزنی له جګړو پاکونو د سړو ترڅنګ به د ښځو اخترونه هم رنګین او له خوشیو ډک وو. دوی به میلې کولې، د یو بل کورونو ته به تلې، میلمستیاوې به یې کولې او حتی د موسیقي بنډارونه به یې تودول چې په دغه بنډارونو کې به هغوی دریا وهله، سندرې به یې ویلې او اتڼونه به یې هم اچول. خو اوس د دغه ځای میرمنې خپل اخترونه په کور دننه تیروي، نه د یو بل کورونو ته ځي، نه هغومره خوشحالیانې کوي او نه هم د موسیقي او سندرو بنډارونه تازه ساتي. دوی یې جګړې، نامنی او ویرونه لامل ګڼي.
نوم یې ډیوه ستنکزی دی. طبعا مخکې اخترونه ډېر ښه وو، ځکه ښځې به نجونې به وي، ښځې به وي، کور په کور به ګرځېدلې. اوس هماغه رواجونه نشته، ټول رواجونه تللي دي.
دا غزنی د یو شخصي پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي محصله سارا هم خپل ځان کمبخته احساسوي او وایي اوس یې اخترونه په کور تیریږي. دا وایي په ټوله کې یې اخترونه بې خونده او کمرنګه سوي دي، خو سږنی اختر یې زیات بې مزه دی.
په اخترونو کې د میرمنو یو بل کور ته تګ ډېر کمرنګه سوی دی اوس نسبت په پخوا باندې. لوی لامل یې همدا جنګ ده، او سږ کال چې ده د کورونا ویروس له امله هم نسي کولی څوک د یو بل کور ته لاړ شي، ځکه چې ډېری خلک دا غوره ګڼي چې په کورونو کې پاتې شي، د یو بل کره تګ یې نشي کېدی.
د غزنی ښار اوسېدونکي سپوږمۍ بیا د اخترونو کمرنګي د دغه ځای د ښځو په ذوق پورې تړي. دا وایي د ښځینهوو اخترونه زیات بې خونده سوي دي او فکر کوي چې دغه ټولنه یوازې د نارینهوو د خوښیو لپاره جوړه سوې ده.
اخترونه هغه اخترونه دي، بلکې انسانانو تغیر کړی دی. انسانان هغه انسانان دي، یعنی مخکې به میلې ولې کور په کور باندې به ډوډۍ به کېدې، میلمستیا به کېدې. مخکې د خپلوانو کره تګ راتګ بېخي زیات و چې دی، نو ځکه په اخترونو کې هم زما په نظر باندې وجه بیا همدا وي چې هغه پخوانی خوند نه دی پکې پاته.
سارا وایي میرمنې د خپل دود او کلتور خوندي ساتلو په خاطر اخترونه تاوده وساتي. دا وایي که میرمنې همداسې سوکه سوکه له خوشیو بې برخې کېږي، نو کېدای سي چې په ټولنه کې ډېری میرمنې له رواني ناروغیو سره لاس او ګرېوان سي.
اختر د خدای پیرزایره ده په مسلمانانو باندې، که څه هم اوس مهال هماغه اخترونه نه دي پاتې، خو د میرمنو لپاره دا بیا هم نه ده پکار چې هماغه سي خپل زړه واچوي لکه څنګه چې اچولی ده. دوی یو بل ته ورسي، د یو بل کار د زړه خواله وکړي، دا به د دوی په روح باندې مثبت تاثیر ولري. که دوی بیا هم هماغه سي خپل زړه واچوي او په کورونو کې پاتې سي، معمولا اخترونه هم په دوی باندې بیا تاثیر نه سي کولی، یوه خوشحالي هم دوی ته خوشحالي نه سي وربخلی. زما ټولو میرمنو ته دا پیغام ده چې بیا هم راغونډي سي، هغه پخواني رواجونه څه ناڅه راتازه کړي، د خوشحالۍ رواجونه.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د تخار ولایت د بنګي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې تېره اونۍ یو بې ساري طوفان او سختې ګلۍ د دوی کروندې له منځه یوړې او بزګران یې سخت زیانمن کړل. دوی د تخار له سیمه ییزې ادارې غواړي چې له متضررو بزګرانو سره مرسته وکړي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان نور تفصیل راکوي.
د تخار ولایت په بنګي ولسوالۍ کې شدید طوفان او بې ساري ګلۍ د خلکو زراعتي کښتونه یې له منځه وړي دي. د دې ولسوالۍ د یو شمېر اوسېدونکو په خبره چې دغه شان طوفان او د ګلۍ ورېدل د دوی په یاد نه راځي. د نوموړې ولسوالۍ اوسېدونکي صبغت الله خونزاده په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
ورور، دا کومه ګلۍ چې تېره اونۍ کې په دې زموږ په ولسوالۍ تقریبا په لس دولس کلو باندې راغله، هغه کوم کښتونه هم چې درلودل، غنم و، بادرنګ و، لوبیا و، رومیان و، ترکاري او د مېوې ونې وې، دا ټول مکمله دا فصلونه یې زموږ له منځه یوړل. دا ګلۍ دومره شدیده وه. زموږ غوښتنه دا ده چې تخار ولایت او مرکزي دولت باید د دغه بزګرانو د اوښتو زیانونو پوښتنه وکړي.
د بنګي ولسوالۍ یو بل بزګر مجیب رحمان بیا وایي چې رسیدلی زیان د زغملو له توانه پورته دی.
زموږ کښتونه غونډ خراب شوي، بزغلۍ دي شولو، غنم، لوبیا، بادرنګ، ترکاری بو افغان خراب سی دولت نو خواهش داده سراس سی دغه ته توجه کی گلی د شان غون خراب کړی دی
په ورته محل کې د تخار ولایتي شورا هم د بنګي دی ولسوالي د خلکو ستونزې منی او له حکومت څخه غواړي چې له متضرر شوو بزګرانو سره مرسته وکړي. د تخار دی ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلی په دې اړه وویل
ما وخت د خسارې کې باندې مردم بنګي د ولسوالي بنګي راځي د حضرت سمي طوفان جان
په واقع چې د ګلۍ اورېدو د بنګي ولسوالۍ بزګران سخت متضرر کړي ځکه ټول کرنیز محصولات او د باغونو میوې له منځه وړي دي او موږ له حکومت څخه غواړو چې له متضرر شوو بزګرانو سره مرسته وکړي تر څو بزګران له لا زیاتو ستونزو سره مخ نه شي. له دې سره سم د تخار ولایت د طبیعي پیښو سره د مبارزې ریاست چارواکي بیا وایي چې په بنګي ولسوالۍ کې د بې ساري ګلۍ اورېدو د څه باندې 5000 جریبه کرنیزې ځمکې حاصلات یې له منځه وړی دی. د دغه ادارې رئیس فرید نیکپور په دې اړه وویل
دولت مالی د آخرین تلاش خود به خاطر دلجوی
د تخار سیمیز اداره له طبیبی او سره د مبارزې ریاست او د کرنې ریاست هڅه کوي چې په وخت سره له متضرر شوو بزګرانو سره مرسته وکړي او موږ په دې اړه له یو شمېر نړیوالو سازمانونو سره هم خبرې کړي تر څو له متضرر شوو دهقانانو سره مرسته وکړي. د بنګي ولسوالۍ د 40 کیلومتره واټن په درلودو سره د طالقان ښار لودیز لوري ته موقعیت لري او د تخار ولایت له نسبتا امن ولسوالۍ څخه ګڼل کیږي. د دې ولسوالۍ 90% اوسیدونکي په کرنې او مالدارۍ بوخت دي او د خلکو اقتصاد په همدې دوه سرچینو پورې تړلی دی. اجمل آریان، ازادي رادیو، تخار.
ستاسو له پیغامونو
ننګرهار ولایت ننګرهار سره اړیکه نیولې ده. زه په کندهار کې لګېدلی یم، مروک ولسوالۍ کې مئی به یم، په کور کې پروت یم، بچي راته ژاړي، مور او پلار ژاړي، زما یو امتیازات نه دي حواله شوي. په دې ارګان کې ولګېدلم، پولیسو اوس پروت یم، په کور کې زخمي حالات کې وینې ران روانې دي، هغه ران روانې په اسمانونه زه په قرضونو مې وکړه، نور راته سوکل پوښت کوي. د دولت د خوا نه ما سره یو کومک نه دی شوی، بچیان دي، مور او پلار دي، ټول راته په ژړا دي، فریاد کوي. یو شی ما سره دولت د خوا نه کېږي، ولې داسې وشي؟ یو سرباز د وطن په خاوره باندې ځان قربان کړي، کومک مونږ سره نه کېږي، ولې دا خو ظلم دی. خیر، السلام.
هلمند ولایت د ګرمسل ولسوالۍ څخه رنګ درته والی دی. زه یو معلم یم، زموږ د کلزامه استاذان د رسمي استاذان د دوه رسمي استاذان د دوه میاشتو ماشونه پاتې دي، او رسمي استاذان د دوه میاشتو ماشونه پاتې دي. نو راوتلي دي، مجې ته چوه راایستلي مې دي، د بنک کارونه نه دي خلاص. تر راغې روپۍ نه در کړې، درې سز معلومات څه خدا په ما. د هلمند ولایت صفت الله په نامه ده.
آزاد خان منوالم د هلمند ولایت شرکی لشکر بازار ستاسو سره په تماس کې یم. خبره رسیدلې اختر مبارکي د ټول افغانستان خلکو ته وایم. خدای تعالی دې د زموږ ملت راځي، چې الله تعالی دې دغه د جګړې قنبل زموږ د افغانستان څخه ټول کړي، او د شهیدانو کورنۍ ته دې خدای پاک صبر جمیل ورکړي، او د زخمیانو کورنۍ ته دې الله پاک شفا ورکړي. او خدای تعالی دې زموږ دغه ستړي او دغه مزتلي دا درګدلې ملت را جوړ کړي، او خدای تعالی دې دین په افغانستان کې راولي، چې ټول افغانستان خلک خپل په ژوند باندې پوه شي. نور محمد سم د خدای په امان، هلمند ولایت آزاد خان منوال. السلام علیکم.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
زموږ غږ لا ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ پروګرامونه خپرېږي. خو له هغه مخکې په امریکا کې یوه امریکایی کمپنۍ چې د یوه امریکایی میلیاردر پورې اړوند ده، غواړي چې د کب مصنوعي غوښه جوړه کړي. تفصیل اسمت څاروان وړاندې کوي.
امریکا کې یو سټارټ اپ غواړي چې په 40 بلیون ډالره پانګونې د کب له حجرو یا سیلونو څخه په استفادې په لابراتوار کې مصنوعي غوښه جوړه کړي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې د امریکا د کالیفورنیا ایالت په سان دیاګو کې د میلیاردر جیم میلن سټارټ اپ چې بلو نالو نومیږي، د دې هدف لپاره 40 میلیون ډالره برابر کړي چې د کب د مصنوعي غوښې ازمیشتي تولید پیل کړي. دا غوښه به هغه خاصیت ولري چې رښتیانه یې لري، خو د رښتیانه غوښې متبادله به وي. د دې مصنوعي غوښې د جوړولو یو هدف دا دی چې کب یا نور څاروي ونه ځورول شي. لومړی کب بې هوښه کیږي، او بیا یې له عضلو څخه حجرې اخیستل کیږي. بلو نالو کمپنی یا سٹارٹ اپ وای چې د دوی لوري د کب مصنوعي غوښبه په بازار کې د موجودو نمونو خلاف د واقعي کب د ازلو له حجرو جوړوي. د بلو نالو د تخنیکی چارو رئیس کریس ډامن وای د دوی په سٹارټ اپ کې تولیدي دون کې غوښبه یو بی ساری بریاوی. د همدارزوی کله چې کمپنی جوړوله له حجرو څخه د کب د غوښې د تولید په اړه ډیر لږ پرمختګ شوی و او په حقیقت کې تقریبا هیڅ جدي کار نه و شوی. د دې سټارټ اپ اصلي محصول ژیړ لکۍ امبر جاک کب دی چې د نورو سمندري محصولاتو خلاف په مختلفو طریقو پخیدای شي. دا مصنوعي کب په اور یا بخار کې پخیدای شي او په غوړو کې هم سور کېدای شي.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. را سره اوسېده خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خدا شیبه فریبا ظاهر د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د 2000 طالبانو د خوشی کېدو لړۍ نن دوشنبه د سلو طالبانو په خوشی کېدو سره پیل شو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د بندیان د ولسمشر اشرف غنی د تیر ورځې د ژمنې پر بنسټ چې ویلې وو د بندیانو د خوشی کېدو لړۍ به چټک سي را خوشی سوي دي. د دې شورا د سولې او ملکیانو د خوندیتوب د برخي مشر انتظار خادم نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان له بګرام زندان نن خوشی سول او سبا به دا سلسله جاری وي. ولسمشر محمد اشرف غنی د اختر په لومړۍ ورځ اعلان کړی و چې 2000 طالبانو به د افغانستان زندانونو آزاد سي. اخوا د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له حکومت څخه غواړي چې د هغو طالبانو په اړه چې له بنده خوشي کیږي معلومات له خلکو او کمیسیون سره شریک کړي. د دغه کمیسیون مسؤلین وایي چې د جنگي مجرمینو په اړه باید محتاطانه چلند وسي. د افغانستان د امروختي وزارت وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په دې هیواد کې 501 نوي کسان په کورونا وایروس اخته شوي دي. د دغه وزارت معلوماتو له مخې په دې سره په افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر 1103 ته ورسید. د جلال آباد ښار د څلورمې ناحیې اړوند د شیشمباغ په سیمه کې نن له غرمې د مخه د تیلو په یو پمپ سټېشن کې اور لګېدنې دوه تنه مړه کړل او اته نور ټپیان شول. د ننګرهار د والي وایاند عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د پیښو له ځایه د ننګرهار سیمه ییز روغتون ته لس ټپیان وروړل شوي وو خو دوه تنه یې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. اروپایي حکومتونو نن د مې 15مه د کورونا وایروس په تړاو لګېدلې محدودیتونه په تدریج کم کړل. تمه ده دا محدودیتونه د رواني اونۍ په اوږدو کې نور هم راکم شي. او د ایټالیا سیمه ییز چارواکي وایي د وینیز فلم فیسټیوال به د مهالویش سره سم د سپتمبر میاشتې په لومړیو کې ترسره شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په کونړ کې خلک وایي سوداګرو پلاستیکي وسلې پټاقې او نور جنگي وسایل راوړي او غواړي په اختر کې پر ماشومانو وپلوري. د دوی په وینا په تیرو اخترونو کې د همدې پټاقې او پلاستیکي وسلو په وسیله یو شمېر ماشومان ټپیان شوي هم دي. حکومت باید د دوی د دې ډول لوبو وسایلو د پلورلو مخه ونیسي او د کورنیو مشران باید خپل اولادونه د جنگي شیانو له اخیستلو منع کړي. روحلا انوري او د موضوع تفصیل.
د کونړ اوسیدونکو د اختر شپو ورځو پیل کېدو سره سم په دوکانونو کې د پلاستیکي وسلو او پټاقو انبارونه تر سترګو کېږي خو امنیتي ځواکونه د پیر او پلور مخه نه نیسي. د دوی په خبره چې په تیرو اخترونو کې د همدی وسلو او پټاقو لامل یو شمیر ماشومان هم ټپین شوي او د اختر کې هم ویر لري چې کچیرته یې کاروبار همداسې دوام وکړي نو ورسره به د خلکو آرام ژوند نارام او زیات ماشومان به ټپین شي. دا اسداباد دوه تنه اوسیدونکي امام ولی او عبدالوارث وای
زموږ په کلی کې میدا ورېدلې چې د ګاډي روانو ماشومان په ډزې کړي یو سړی نسترګې استلې و په زیاده دي چې شی په واخلي او چې شی په وخري یو جامه پیو کی یو بل د لوبو شی په واخلي دا پلاستیکي تمانچی پیخلی نو دا د دولت نه هله کو چې دا پلاستیکي تمانچی او دا ټوپکی کوشش وکړي چې د دې شی مخاوني دي. خاص نتیجه په افغانستان کې نه ور کړی یو بد واقعب لري او خوشی شه دي او د دکاندارانو ته تجارت جوړ کړي دا باید د زیتو ماشومان لا ساغت سيزونه ورغلي
کړی دي هغه څه ورغلی دي چې دا ملک دغې له وجې له بدبختیو سره مخ دی. بیا هم سرې وخت دی حکومت ته پکار دی چې پاڅېږي د اختر ورځ د کوم ماشومان کول کوچني ماشومان چې له خپلو پلرونو ورونو هغه روپۍ اخلي او ځان ته په یا په پټاس یا تمانچه اخلي نو د هغه مخه دې ونیسي ځکه چې دا ښه شی نه دی او دا ټولنه د بدبختۍ لور ته بیایي.
دوی د کورنیو له مشرانو هم غواړي چې د خپلو ماشومانو د روغ پاتې کېدو دپاره دې ورته د پلاستیکي وسلو او پټاکو اخیستلو اجازه نه ورکوي. ګوهر بیا وایي حکومت باید د دغه ډول شیانو مخه په ګمرکونو او سرحدونو کې ونیسي څو د هیواد ښارونو ته ونه رسیږي.
زه په دې کې دولت ځکه ګرم بولم زه چې د د ټیکس نم تیر شي د در لپاره په هغه ځای چې دا راوړي په هغه سرحداتو کې په هغه ګمرکاتو کې هلته باید مخنیوی وکړي دغه پلاستیکي ټوپک او تمانچې هماغه ځینې هلته تیز به ضبط کړي. تجاران هم هیله داره چې داسې یو شی راوړي چې هغه په هیواد کې د امن سولې سمبول وي ماشومانو ته یو ښه فکر ورکړي نه دا چې مفکوره د جنګ ورکړي.
د کونړ امنیتي مسؤلین بیا وایي چې د دغو موادو خلاف کمپاین پیل کړي او په ډېر اندازه کې پټاقۍ او پلاستیکي وسلې راټولې کړي دي. د کونړ امنیه قومندان ډګروال محمد یوسف مظلوم یار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د تیرو څو ورځو راهیسې په دغه برخه کې زمونږ په ټولو ولسوالیو کې کمپاین جریان لري او اکثره ممنوع شیونه چې هغه د خلکو د دغه سبب ګرځي هغه هم ټولې کړي دي. په ټولو ولسوالیو کې د کونړ په بازار کې او امریت جنایي تمامه والا کړي او په عام مازدر کې به دغه سوځول کېږي.
د کونړ اوسیدونکي وایي په هر اختر کې سوداګر د میلیونونو افغانیو پلاستیکي وسلې او پټاقۍ له پاکستان او چین څخه افغانستان ته واردوي چې له یو پلو ورسره ماشومان د وسلو استعمال سره آشنایي او مینه پیدا کوي او له بل پلوه یادې په میلیونونو افغانۍ بې ځایه مصرفیږي. نو حکومت ته پکار دی چې د دغه ډول شیانو په واردولو بندیز ولګوي.
مول جنگ نغوالو، مول سلحا غوالو، مول دیرانی نغوالو، مول عبادی غوالو، مول جهن نغوالو، مول علم غوالو، مول توپک نغوالو، مول کلام غوالو، مول غم نغوالو، مول خوشحالی غوالو.
خبرونه کې همدراز د ازادي رادیو 219 پروګرامونه لرو چې د امنیت او سالم چاپیریال پروگرام دی او همدارس د سپورت نړۍ 19 پروگرام دی. خو له مخ کې ورزو نړیوالو مسایلو ته په اروپا کې د کورونا وایرس په خاطر لګیدلې محدودیتونه نن نور هم نرم شول. دا په داسې حال کې ده چې په یو شمیر هیوادو کې د کورونا وایرس نوې پیښې هم کمې شوې دي. ملالۍ بشیر په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبری مرکزی څنګه د راپور لنډیز وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې د کورونا ویروس په خاطر لګیدلې بندیزونه د کمیدو په حال کې دي، په امریکا کې لوی شمیر خلکو د اوبو غاړې، پارکونو او د غونډو نورو ځایونو ته تګ پیل کړی دی. په دې هیواد کې د کورونا ویروس له کبله مړینې 1,00,000 ته رسېدلې او تر 1.6 میلیونه کسان په دې ویروس اخته سوي دي. د امریکا په ټولو 50 ایالتونو کې عادي ژوند په تدریجي توګه بیرته خپل حالت ته د تګ په حال کې دی. یو شمیر ایالتونو د 2 نورو اونیو لپاره د محدودیت اصول نه دي مراد کړي او د بندیزونو د لرې کېدو اعلان یې کړی دی. په اروپا کې تر ټولو زیاتو اغیزمنو سویو هیوادونو اعلان وکړ چې پولې، ښوونځي او حتی مسلکي سپورتي سیالۍ به په راتلونکي اونۍ کې پرانستل سي. په اروپا کې د کورونا ویروس پیښې مخ پر کمیدو دي. د هسپانیې په مادرید او بارسلونا کې د مې په 15مه نیټه محدودیتونه ورو سول او خلکو ته اجازه ورکړل سوه چې په وړه ډلهیزه توګه په رستورانونو کې سره یو ځای کېدای سي. پارکونه او موزیمونه هم پرانستل سول خو په محدود شمیر کې خلک کولای سي هلته ولاړ سي. په جرمني کې هم محدودیت کم سوی دی او د دې هیواد په ټولو 14 ایالتونو کې د مې په 15مه نیټه رستورانونه پرانستل سول. خو هغه مهال چې د دې هیواد په شمال کې د کورونا ویروس 13 نوي پیښې ثبت سوې خلکو ته وویل سول چې باید له احتیاطه کار واخلي. په یونان کې هم د مې په 15مه نیټه د دوشنبې په ورځ مسافرو ته اجازه ورکړل سوه چې د اوبو له لارې کولای سي د یونان ټاپوګانو ته ولاړ سي. د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن ویل چې د جون په لومړۍ نیټه به ښوونځي په موقتي توګه پرانستل سي چې پکې د 4 او 5 کلونو د کوچنیانو ښوونځي هم شامل دي. په نړۍ کې ډیری مسلمانو هیوادونو د اختر پر مهال محدودیت زیات کړ او له خلکو یې وغوښتل چې په کورو کې پاتې سي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي. خپلواک صفای د لغمان ولایت ل علي شنګ ولسوالۍ څخه لیکي ل ولس مشر محمد اشرف غني څخه مننه کوو چې د علي شنګ ولسوالۍ امنیت ته جدي توجه وکړه او د امنیتي ځواکونو هغه پوستې بیرته فعال کړي چې تیره اونۍ طالبانو حمله پرې کړې وې. حیات افغان له ننګرهار لیکي زه له ولسمشر اشرف غني څخه غواړم چې د طالبانو بندیان قطر ته واستوي او کله چې سوله بریالۍ شوه نو خوشي دي کړي. د ولسمشر له ویاندویانو سره مرکې هم پرې وکړئ تر څو باثباته افغانستان ولرو. یو بل اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی لیکلي طالبانو که افغان یاست که افغان عسکر یا طالب وژل شوی وي افغان مسلمان یاست سولې ته حاضر شئ د پردیو ښکار مه کیږئ د ولس مقاومت سره به مخامخ شئ. ساحل لکابل لیکلی له طالبانو او افغان حکومت څخه هیله ده چې دایمي اور بند وکړي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجې ولسوالۍ نه لیکي له ولسمشر اشرف غني څخه مننه کوم چې د 2000 طالب بندیانو آزادولو اعلان یې وکړ او د ټولو اوریدونکو ته د اختر مبارکي وایم. او د هلمند له نادلي ولسوالۍ څخه خان محمد اسلام یار لیکي د طالبانو او افغان حکومت نه مننه کوم چې اور بند یې وکړ. د خبرونه په پای کې تاسو د ازادۍ رادیو د اونیزو پروګرامونو اوریدو ته رابولم.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر ماشومان کوم حقونه لري؟
ولا د ما پان د هر نگانه باید ورته ډیر مراعات وسی که دغه د حفظ صحوی که دغه د روزنه وی که دغه د خوراک وی.
آیا افغان ماشومان ته خپل حقونه ورکول کیږي؟
بدبختانه چې په افغانستان کې دغه ټول کارو سره مخامخ دي، د تحصیل نه محروم دي، روحي او ذهني او جنگي فشار پدې باندې شته.
مسئول اداره په دې باب څه وایي؟
په افغانستان کې که به وګورو قانون په اساس د دوی حق همه هغه حقونه چې د قانونسون په اساس ورکړل شوي دي په قانون کې راغلي دي، خو مشکل یا چالش د دې پلي کول دي.
نن په همدې کې خبرې کوو. په پیل کې د یو خلکو خبرې اورو چې د ماشوم د حقونو په اړه غږیږي. بیا په همدې کې مرکه هم لرو. لازدي رادیو سره اوسئ. د ماشوم لپاره څخه د هغه او غوره روزنه د کورنۍ مسولیت دی. د ماشوم له مهمه حقونو څخه یو د دې چې د هغه لپاره ښه او مناسب نوم وټاکل شي. ماشوم ته هغه درسونه ورزده کړئ کومه چې اړتیا لري. ادب ورزده کړئ. ماشوم چې له پایله ادب زده نه کړي نو په لوی والی کې بل ډیر ستونزو سره لاس ګریوان وي. همدارنګه ماشوم ته د مناسب خوړو برابرول هم د هغه له اساسي حقونو څخه دی. دا چې هم خلک د ماشوم د حقونو په اړه څه وایي له دوه تنو څخه مو پوښتلی دي.
نوم مې آرزو ده، د کابل اوسیدونکی یم. د هر نگانه باید ورته ډیر مراعات وسی که دغه د حفظ صحوی که دغه د روزنه وي که دغه د خوراک وي. زه له میندونه غواړم چې خپل اولادونو ته ډیر توجه وکړي. اول د هغوی د صحت لپاره ډیر توجه وکړي. که هغوی صحت ښه وي درس هم ښه ویلی سي، ښه رشد هم کوي او جامعې ته هم ښه خدمت کوي.
نوم مې رستم غیاسی دی، د غور ولایت اوسیدونکی. یو خو جنګي حالات په افغانستان کې ماشوم خود تغو وقت تو چې دای قانوني سن ته نیورسې لغه په تلس کلنې مخ کې هغه ماشوم دی. هغه باید تحصیل زمينه ورته مساعده شي، هغه باید فشار رواني لاندې نه وي او هغه تعدید نشي. خو بدبختانه چې په افغانستان کې دغه ټول کارو سره مخامخ دي، د تحصیل نه محروم دي، روحي او ذهني او جنگي فشار پدې باندې شته. د ماشوم حق دست نه دی، هغه باید سالمه تربیه ورکړي، خوراک سب په وخت ورورسي او زمينه د تحصیل غو ته برابر شي او شاته توجه نه دکړي تر اوسه.
د نن
نړۍ په ټولو هیوادونو کې چې افغانستان هم پکې شامل دی د ماشوم د حقونو لپاره په دولتي او غیر دولتي ادارو کې کار کیږي او هڅه دا وی چې ماشوم خپل حقونو ته ورسیږي. خو په جګړه ځپلو هیوادونو کې بیا دا کار یو څه ستونزمن وي. د یونیسف په دفتر کې د ماشومانو د حفاظت د برخې مسؤل سید سمی هاشمی په یو مرکه کې لومړی د ماشومانو د حقونو پاکله وایي.
د ماشوم د صحت حق، د آموزش حق، خپل کورنۍ سره ژوند کول، د بازی حق، محافظت د خشونت او سوء استفاده نه، د ټول د ماشومانو حق دی. ټول حقونه چې دی په قانونسون کې سلور اساسي یا اصلي اساسات دی چې هغه اساسات ټول حقونه تر پوشش لاندې نیسی. یو دا د عدم د تبعیض دی. ماشومان سره باید تبعیض برخورد و نشی.
بله.
دلسانی، دی قومی، دی کمزایی دی باید طول خدمات، طول ماشومان در بیل تبعیض نه آماده شی و دوی با کولیشی چه لاسرسی بغول دی. دوم اساسی اصل دی ماشوم منفعت دی یا بهترین منفعت یا مسئلات یا اولیا دی ماشوم دی چه اغب و نظر کنی ولیشی. کلچه هر تصمیم نیول کیگی باید دی ماشوم منافع پر نظر نیول سره دا تصمیم نیول شي. داسې وکتل شي چې تحلیل وشي چې دا تصمیم چې نیول کیږي د ماشوم د حال دپاره او آینده دپاره دا مؤثر دی، مفید دی که نه دی.
بله.
د هغه په روښنایي باید تصمیم ونیول شي.
بله. دا خصوص د ماشوم حقونه که اوس درته وایي چې افغان ماشومانو ته څومره دغه حقونه ورکول سوي دي.
اجازه را که چه دوی نورم بار درته بوایم.
بله میرم.
اول حق دی بقا او تکامل یا رشد، او سلورم دی ماشوم مشارکت یا دی ماشوم نظریات احترام کول او غاق ورکول دی.
بله.
چه هر تصمیمی چی نیول کیگی چه طفل از لغن هم متاثر کیگی باید ماشومانو سره مشوره وشی، دی اغوی نظریات و احترام وشی.
بله.
بیاد هر کار یا پلان چی جولیگی یا تصمیم چی نیولکی گی دی اغا با اساس دی موشوم دی نظر با اساس با اونی ولشی. او سازو دی تاسی با دوم سوال که.
بله.
چه تاسی وویل چه کم کارون شویدی با افغانستان؟
سمره حق برکول سویده.
قانون با اساس دو دوی حق اما اغا قونه چه دی قانونسون با اساس برکول شویدی با قانون که راگلی دی.
بله.
خو مشکل یا چالش دی دی پلی کول دی. چه سمره
دا
عملی کیږي په ملک دا یو چالنګي یا یو چالش دی. خو اوس هم ډیر کارونه شوي دي. کومنګ وګورو 2002 کال تر اوسه پورې څومره تغییرات راغلي دي د ماشومان په شرایط کې، د ماشومان په وضع کې، د ماشومان په حقوق کې. په 2002 کال کې مونږ د ماشومان حق ماشومان چې په مکتب کې دي یا لاسرسي لري په جوګیشن یا تعلیم و تربیه کې مونږ د لکونو خبره کوله. اوس د میلیونونو خبره کوو. اته میلیونه ماشومان مکتب تزی دا پخپله یو بهبود دی د ماشوم دی واسه د قوانینو په اړه چې کبه وګورو نیو قانون جوړ شو دی د ماشوم د پاره.
بله.
دا ورستنی قانون چې د ماشومانو د حقوق او د محافظت قانون دی چې د هغه لپاره یو ملي کمیسون هم جوړ شو دی.
بله.
او یو تخنیکی کمیسون جوړ شو دی چې هغه څنګه تطبیق وشي او ماشومانو کول شي چې خپل حق د ماشومانو ته حق به اتور او هغه د سرتی وری هغه حقونه چې د دوی لپاره نیاز دی، دوی رشد لپاره، دوی تکامل لپاره، دوی بقا لپاره هغه ټول په هغه قانون کې انعکاس شوی دی او راغلی دی.
دا کارونه خو سویدی مګر بیا هم یو شمیر ماشومان لیدل کیږي چې دوی په سرکو په غړ هغه کارونه کوي چې باید وی نه کی. سمه ده، په شمیر کې زیاتوالی راغلی چې اوس ډیر شمیر ماشومان زده کړې ته لاسرسی لري، خو بیا هم ست ماشومان چې لا تر اوسه هم په ستونزو کې دي.
اپو دې خوشک نشته چې مشکلات ډیر زیات دي. زیده نوغاییم که کار شیوی دی او نور کار نیاز نیدی. دیر نور کارون نیاز دی چه باید وشی.
سو وقت.
کارون امده اوس هم روان دی. که مونگو او گرو داده اغا ما شما چه تاسه اولی اغا کتگوری ما شما چه پا سرکونی که کار کهی دولت دی مؤسسات و یا دی یونیسف و یو ملل متحد پا همکاری که یو استراتیجی جور کردی. چه استراتیجی دی تطبیق به حال کدی. چه څنګه وکولی شي چې دا ماشومان لدی شاقه کارونه وباسي. دا قانون نیو قانون په خپله دیدی یو نیو کار دی چې څنګه وکولی شي چې له ماشومانو محافظت وشي، دیدی حقوق نه محافظت وشي. دا وخت غالي، دا منابع غالي چې څنګه وکولی شي منابع به پیدا کو او څنګه دا زمان غالي چې دا کارونه به سرته ورسیږي او دا ټول مشکلات چې ماشومان دي حل شي. ډېر مشکلات حل شي ودي او نور شپات دي. نیاز بده دي چې نور کارونه باید منسجم شي، تقویه شي. درې اساسي شیونه په یو ملک د ماشوم نهادینه کولو لپاره لازمی دی. یو د غیر دولتي سازمانونو یا د طلبهونه سازمانونو نیاز دی چې دوی څنګه وکولی شي کارو کې د ماشومان په حقوق پکړه، څنګه دادخواهی وکړي، څنګه د جامعې د کورنۍ او د اقشارو آگاهی سطح لول کی د ماشوم د حقوق پکړه. بل مدافعان د حقوق په دولت ساختار کې په دولت اداراتو کې موجودیت دا نیاز دی چې اوس وجود لري او دا نیاز لري چې بهتر شي، تقویه شي او قوت بیشتر شي. او دریم دا دی چې دولتونه دا د دوره‌ای گزارشات د ملل متحد د کمیته چې مشخص دی په ژنیوا کې د ماشومان د حقونو لپاره دوی هر 15 کال بعد یو گزارش غوته ولاندی کوي.
بله.
او دا گزارش تحقیقی گزارش دی چې دوی به ګوري چې کوم کارونه شوی دي، کوم کارونه پاتې دي، کوم خلاګان پاتې دي.
بله.
او د هغه سفارشونه چې د کمیته دولت را لیږي د هغه په رانه کې دوی پلانونه جوړوي چې څنګه وکولی شي هغه خلاګان چې موجودي هغه بډکی او ماشومان ته د دوی حق به برابر کی.
دا درې مهم ټکي چې تاسو د ماشومانو د حقونو پاکله یاد کړل. یونیسف په دې اکله څه کړی دي؟ کوم مفید کار تر اوسه کړی؟
یونیسف په ډیر بخښونه کې کار کوي. یونیسف د صحت په اکله وزارت صحت عامه سره کار کوي، په مشخص ډول د واکسیناسیون په اکله چې دا ماشومان د هغه اساسي یا ضروري واکسینونه چې دي هغه ته ورسیږي. د نور بخښونو په اساس د وزارت صحت عامه سره کار کوي، وزارت معرف، د وزارت تعلیم و تربیه سره کار کوي، وزارت عدلیه او وزارت کار و امور اجتماعی سره کار کوي چې څنګه وکولی شي ماشومان د خشونت سوء استفاده او استثمار نه محافظت وشي. لکه چې مخکې ما وویل په دې قانون تخنیکی کومکونه چې جوړ شوی دی یونیسف وزارت عدلیه سره همکاري کړی دی. په هر بخش کې یونیسف د افغانستان دولت سره، غیر دولتي موسسات سره کار کوي، تخنیکی او مالی کومکونه کوي چې د ماشومان وضعیت بهتر شي.
کچېره دولتي ادارې، غیر دولتي ادارې او کورنۍ د ماشومان حقونو ته پاملرنه ونی کی، دغه موضوع به د راتلونکي لپاره څومره خطرناک وي؟
همیشه په ورکشاپونو یا مجلسونو کې ما ویل دي چې محافظت د ماشومان او محافظت یو ملک دی. کومنګ خې ماشومان به ولرو او خپل حقونو ته دسترسي به ولري، کولای شو چې د آینده خې رهبران به ولرو. که دوی حقوق نقشی او دوی خشونت او سوء استفاده و استثمار ته مواجه شي، تحقیقات خودیل دی چې هغه ماشومان سره چې خشونت شوی دی هغه لجوج او انتقام جو لوی شوی دی. داسې مشکلات نه جلوگیری بوشي، باید دې حقوق ته خې و په اساسي پاملرنه وشي.
بله، ډېر زیات مننه زما دای اوسې.
سلامات اوسې.
قدر من دوستانو، دا و د ماشومانو د حقونو خبرونه تربیه پارزای کی چی است الله ممل او ملګری.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنې.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبو له میدانه په یو بلونی خبرونه کې د اکرام الله اکرام سلامونه ومني. کوچنی اختر مو مبارک شه، په دې هیله چې لخپل کورنۍ سره خوشاله اختر ولرې. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې یو شمیر لوبغاړي له افغانانو غواړي چې د اختر په ورځو کې د کرونا وایرس د لاخ پرېدو د مخنیوي په هدف د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سپارښتنې امارات کړي او خپل کورونو کې پاتې شي. حضرت زازه ګلبدین نائب، نجیب زدران او قیس احمد په دې اړه خلکو ته پیغام ورکوي.
درانو وطنوالو، نیکمرغه کم که اختر مبارک او ټول عبادتون هم قبول شه. د اختر په ورځو کې هم د کورونا په وړاندې جدي اوسه او پر ځان پام وکړه.
درانو هیوادوالو، ټول ته د کوچني اختر مبارکي وایم. دغه راز د ټولو هیله لرم چې په دغه سپېڅلو ورځو کې هم په ځان پام وکړي. او د کورونا وړاندې جدي اوسي. مننه
درنو هیوادوالو، نیکمرغه کمکی اختر مو مبارک شه او عبادتونه مو قبول شه. د اختر په ورځو کې هم د کورونا په وړاندې جدي اوسي او په خپل ځان پام وکړئ.
پتمنو هیوادوالو، زه هم په خپل وار تاسو ټول ته د اختر مبارکي وړاندې کوم او هیله لرم چې د خپلې ټولنې په ژغورلو کې رول ولوبوي. هغه دا چې د ګڼې ګڼې سیمو ته مزی او د کورونا په وړاندې جدي واوسئ.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د توپوهنی روزون کې ایچ ڈی اکرمن وایي چې افغان لوبډله یوازې دا نه غواړي چې له قوي هیوادونو سره ولوبېږي، بلکې غواړي پیاوړي هیوادونو ته هم ماتې ورکړي. ښاغلی اکرمن د کرکټ انفو ویب سایټ سره په تازه مرکه کې ویلي چې افغانستان د کرکټ په برخه کې ښه استعدادونه لري. نوموړي ویلي نړیوال فکر کوي چې کرکټ په هند، سریلنکا او جنوبي افریقا کې اوج ته رسېدلی، خو د ده په وینا دا ځکه غلطه ده چې اوسمهال افغان لوبډله هم هغه لوبډله ده چې په نړیوال کرکټ کې پری حساب کېدای شي. اکرمن خپل سرګندونو کې ویلي چې افغان لوبډلې د نورو هیوادونو په پرتله خورا په چټکۍ پرمختګ وکړ او ډیر ژر د خو لوبغاړو په مټ نړیوالو ته ځان او خودو. ښاغلی اکرمن ویلي سکالې ډیره تکیه د کرکټ په نړیوال شلوریزه جام او آسیا شلوریزه جام ده. ایچ ڈی اکرمن د سویلي افریقا په خوانی خلاص توپهون کې د چې شپږ سلویخ کلن دی او د روان 2000 میلادي کال په جنوري میاشت کې د ملي لوبډلې د توپوهنی روزون کې ټاکل شوی. نوموړي په نویمه لسیزه کې د سویلي افریقا کرکټ ملي لوبډلې لپاره د پاکستان او سریلنکا کرکټ ملي لوبډلو پر وړاندې په څلور ټیسټ سیالیو کې هم لوبېدلې او تر 2009 کال پورې د انګلستان په کاونټي کرکټ سیالیو کې هم لوبه کړې ده. د افغانستان د آزادی مبارزې تکړه لوبغاړي احمد ولی هوتک وایي چې دوه کال کېږي نه سیالي او نه هم عاید لري، خو د خپل توان په اندازه له غریبو هیوادوالو سره مرسته کوي. احمد ولی هوتک پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې دی به د خپل ولس تر څنګ ولاړي. هغه په وروستي کې لیکلي چې چیرې هیواد کې ټول شتمن وګړي د یو بل لاسنیوي وکړي نو په افغانستان کې به هیڅ غریب پاتې نشي. احمد ولی هوتک د روژې میاشتې له پایله تر اخره یو کمپاین په اتراس کې خوراکي تو کی راټولول او بیا یې غریبو هیوادوالو ته ویشل. ټاکل شوی و چې نوموړی د تیر اپریل میاشتې په 12مه نیټه د خپل روسي سیال په وړاندې د لوبې ډګر ته ښکته شي، خو کورونا وایرس د یادې لوبې د ترسره کېدو مخنیوی وکړ. احمد ولی هوتک تیر کال له امریکا څخه تر ځانګړو تمرینونو وروسته هیواد ته راستون شو چې له رسنیدو سره سم د نامعلومو کسانو له لوري د چاقوګانو په وسیله ووهل شو او سخته پی شو. اوس هغه بیرته ورزش او لوبو ته راستون شوی دی او د آزادو مبارزو یا ایم ایم ای په نړیواله تازه خپره شوې درجه بندۍ کې د روسي هیواد تکړه مسلمان لوبغاړی حبیب نور محمدوف په لومړۍ درجه کې راغلی. دا نړیواله درجه بندۍ د امریکا ESPN تلویزیونی چینل خبره کړی چې پکې مسلمان لوبغاړی نور محمدوف د خزدلیدو او خو لوب لامله لومړی ځای نیولی. د دې درجه بندۍ په اساس په دوهم ځای کې جان جونز، دریم ځای کې هنری سوهودو او په څلورم ځای کې بیا دوه لوبغاړي استیپ میوچیچ او دانیل کورمیر راغلي دي. حبیب نور محمدوف په یو اف سی سازمان کې اتلولي یا لومړی مقام لري. یو دېرش کلن محمدوف تر دې دمه 28 رسمي سیالۍ ترسره کړي چې دا ټولې لوبې ګټلې او هیڅ لوبه یې نه ده بایللې. ټاکل شوی د روان 2020 کال د سپتمبر میاشتې په 16مه نیټه نوموړی خپله راتلونکې لوبه ترسره کړي. اوس هم د افغانستان د تکواندو د ملي لوبډلې روزونکو بشیر ترکه د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
زه د 1998 کال نه رئیس خپل ورزشی رشته چې تکواندو د هغه مې پیل کړی دی. په اول کې زه په یو کلب کې وم چې ډیر کوشش مې کول چې هلته باید لومړی درجه ورزشکار اوسېږم. بعد له هغې نه بیا کوشش مې وکړ چې د منتخب تیم د کابل ته زه قهرمان شوم. هلته هم قهرمان شوم. بعد له هغې نه بیا ډیر زیار مې وبسه مالی زه باید ملي ټیم ته راشم. ملي ټیم کې هم د 1999 کال کې هلته قهرمان شوم، اتل شوم. بعد له هغې نه د 1999 کال کې د افغانستان د تکواندو فدراسیون د خوانه زه دعوت شوم دې لپاره چې زه باید روزون کوي اوسم د ملي ټیم. بعد له هغې نه مونږ ډیر زیار او زحمت وکاږه دې لپاره چې مونږ وکولی شو چې افغانستان لپاره ویال وګرځو چمده سیمو شو مونگو د بین المللی مسابقاتونه د آسیایی لوبونه د جنوب آسیا لوبونه د جهانی لوبونه نړیوالو مسابقاتو کې بالاخره د کسب سهمیه او د اولمپیک نمون دری واره وکوم کار شو چې مدالونه واخلو درې د برونز مدال مو واخیست د 2008 کال بیجینګ اولمپیک نه د 2012 کال د لندن اولمپیک نه او بدلغینه د 2013 کال د ارجنټاین اولمپیک نه مونږه هغه مدالونه واخیست چې په افغانستان په تاریخ کې هیڅ ورزشکار دغه مدالونه اخیستای نه ده. خو خاطره مې هم ده چې مونږه د دیار لسو د 2008 کال کې اتم کال کې بیجینګ اولمپیک نه لومړی ځل لپاره خپل هیواد ته د اولمپیک مدال مو واخیست د سب د تاریخ شو. شکر الحمدلله یو میرمن لرم یو زوی مده دو لورگان مده.
د افغانستان د تکواندو د ملي لوبډلې روزونکو بشیر ترکه او په همدی سره زموږ د دیونې د ورزش خبرونه په همدی سره زموږ د دیونې د لوبو میدان او میز خبرونه هم پای ته رسیدي. یو ور بیا مو کوچنی اختر مبارک شه په دې هله چې لخپل کورنۍ سره خوښ او خوشاله اختر ولري. تر بیا د الله په امان.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارته زبیر نه خوشوم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پات جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپنه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/